라디오. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کب یاهود دویمه او د فبروري شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي د دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت بیان برکت الله رسولي چهارشنبه ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویلي د عدلی وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډیر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خپریږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړې وه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له کبله د کابینې ډیر شمیر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې کړې دي. د سرچینې دا هم تایید کړې وه چې د شرعي په ګډون د یو شمېر نورو وزیرانو استعفاوې نه دي منل شوي. د طالبانو د عدلي وزارت په خبرپاڼه کې د شرعي استعفا رسنیزې ګونګوسې او شایعات بلل شوي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هینک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازی عصمت الله ارګاشیف په یو کتنه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ دغه وزارت خبره کړې راغلي، په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې. د اعلامیه په ټکو دواړو خواوو ژمنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره به له نړیوالې ټولنې سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دا کتنه داسې حال کې کیږي چې په ازبکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ په ترمیز کار کې د کارګو او نړیوال اکمالاتي مرکز د پرانستو خبر ورکړی دی. دغه مرکز چې په 2022 کال کې جوړ شوی، موخه یې افغانستان ته د نړیوالو بشري مرستو رسول دي. د بشري حقونو د سباندې درسو بنسټونو ائتلاف ویلي د سږ کال د جینوا د سرمشریزې د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشریزې د سېشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دا جایزه د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب چې د بشري حقونو لپاره یې هڅه کړې، مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ ښځه وه چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی و. د خبرپاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان ښځو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږونه پورته کوي. د اسرایلو پوځ وایي د چهارشنبې په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژلې دي. د اسرایلو پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې وو. د پوځ په خبره د سامرا په سیمه کې په یو لړ جلا عملیاتو کې دوه کسان له یو شمېر وسلو سره نیولې دي. او د چمپیونز ترافی لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبی افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربه پاکستان ته په 6 منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړ. پاکستان په 8.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو یوازې 268 منډې وکړې. افغانستان دوهمه لوبه د فبروري په 6 له انګلستان سره لري او دریمه لوبه یې د فبروري په 8 له استرالیا سره ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو د پاکستانی چارواکو او طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندرۍ پارولې، خو خپله کډوال وایي ورکړل شوی مهلت کم دی.
دلته غټ غټ کاروبارونه دي، تقریبا د هر چا 2 او 5 شپږ دوکانونه دي. یو نه دا په 15 لس ورځو کې دا کاروبار راغونډېږي.
امریکا هم هغه هیواد ته د لګیدونکو افغانانو دفتر ته د تړلو خبر ورکړی. د قطر په کم کې میشت یو افغان وای چې به سرنوشت دی
پر زو خپل د سیروانی حالت کې مچې کیفی مې تشویش باندې درسته په خوب ناراضي نو مشکلات به شي ډیر دي خلک خوند په تشویش دي چې څه به کیږي. نو
کونړ کې زرګونه کسانو ته د پاکو اوبو شبکې جوړ شي.
موږ به اکثره وخت کې به ماشومان لیگل سیند ته د سیند نه ناپاک اوبه راوړل او د هغو نه به استفاده کوله. اوس چې موږ ته الحمدلله شبکه جوړه شوله اوس د هغې ستونزو نه وتلی سو.
او د امریکا ولسمشر د اوکراین پر ولسمشر کلکې نیوکې کړي. هغه یې دیکتاتور او د میلیونونو غیر ضروري وژنو لامل بللی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې 15 بجې او شپږ دقیقې کې دوم کې دي. رازو د خبری مجلې د سر راپورته له پاکستان د افغان کډوالو استل هغه مسله ده چې د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندری پارولې دي. اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر وایي پاکستان له مخکینی پلان او د دوی له خبرولو پرته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیول او اخراج پیل کړي. خو پاکستانی چارواکو بیا ویلي دوی کډوالو سره تر خپل واسه ښه چلند کړی او اوس د طالبانو نوبت دی چې حقونه یې ورکړي او وطن کې د بشپړې میشتېدا زمینه ورته برابره کړي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي و چې د پاکستانی چارواکو د معلوماتو له مخې باید ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دي باید د فبروري تر وروستۍ نیټې له هغه هېواده ووځي. یوازې هغه افغانان استثنا شوي چې قانوني ویزې لري. تفصیل د فریدې سیال په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان شفقت علي د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې چې د دې وزارت پر وېپاڼې خپور شوی ویلي د افغان چارواکو د ادارې ناسمې دي چې ګواکې د افغانانو سره په پاکستان کې ناسم چلند کیږي. د هغه په ټکو پاکستان له لسګونو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه توب کړی او د محدودو نړیوالو مرستو باوجود هغوی ته زده کړې روغتي خدمتونه او نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ پاکستان ویلي د ناقانونه بهرانیانو د ایستلو پلان په 2023 کال کې پیل شو او د دې پروسې پر مهال د هر ډول ناوړه چلند د مخنیوي لپاره لازمي اقدامات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دوی له افغان چارواکو سره پراخې خبرې کړې څو د افغان کډوالو د ورستنېدو پروسه منظموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د شفقت علي لخلي زیاتوي پاکستان تر خپلې وسې هر څه کړي خو اوس د طالبانو د حکومت اصلي آزموینه ده چې آیا دوی خپلو ستنو شوو وګړو ته په افغانستان کې د ژوند لپاره مناسبه فضا برابروي او که نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په اسلام آباد کې افغان سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر په یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستاني چارواکو په رسمي ډول له سفارت سره افغانستان ته د کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. سفارت د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو موضوع باید روښانه کړي او که دا اقدام انفرادي عمل وي مخه یې ونیسي. د سه شنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي وو ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2025 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او لاهور پنډۍ ښارونو ووځي. په دې پریکړه کې نه یوازې هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي بلکې هغه هم پکې راځي چې پخوا پاکستان ته تللي وو او د ICC او PR کارتونه لري. فرید الله چې نږدې 13 کاله کېږي پاکستان کې اوسېږي او په پېښور کې کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
نو دلته غټ غټ کاروبارونه دي تقریبا د هر چا 2 او 5 شپږ دوکانونه دي نو دا به مکمل ختم شي. دا بیا د افغانانو چې کوم سرمایه ده نو هغه مکمل ختم شي نو هغه نشي کولی چې نو ته حکومت ورکولی شي او نه دا په دې 15-16 ورځو کې دا کاروبار راغونډېږي.
دا فرید الله خبره نه یوازې د پانګې له لاسه ورکولو ته اندېښنه لري چې پاکستان افغانان داسې هېواد ته شړي چې هلته کاروبار نشته او لا د مخه ورغلي کډوال له ستونزو سره مخ دي. عبدالرحمن چې د کندهار د نساجۍ د قلندرسیو د کډوالو په کم کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
نه پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم مثلا په کلي کې مسجد لرو نه په کلي کې مکتب لرو نه کافي خواړه لرو.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې یوازې هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربېره هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. پاکستان د حکومت په وروستۍ اعلامیه کې هڅه شوې چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو موضوع ته د یوې قانوني او منظمې پروسې بڼه ورکړل شي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نه یوازې ده چې اسلام آباد کې د طالبان د حکومت د شارش دفیر څرګندونې رد کړي، بلکې دا پوښتنه یې هم راپورته کړې ده چې آیا د طالبانو حکومت کولی شي چې رسنو شوو افغانانو ته د اوسېدو او ژوند کولو مناسب شرایط برابر کړي او که نه. دا دریځ څرګندوي چې پاکستان غواړي له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د نړیوالو انتقادونو مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې د کډوالو د بیرته جذب لپاره مسؤلیت واخلي.
و موردل چې پاکستانی چارواکو هلته میشتو افغان کډوالو ته د فبروري تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړی چې باید له هغې هېواد ووځي. دغه اقدام بیا هلته د طالب ډیپلوماتانو غوسه پارولې او ویلي دي چې د دغه اقدام په اړه له دوی سره همغږي نه ده شوې، او افغان کډوال بیا وایي چې په دومره کمه موده کې نشي کولی چې خپل کاروبارونه سره راغونډ کړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هېواد کې د افغانانو د بیا میشتېدنې پروګرام د بندولو خبر ورکړی دی. رویټرز خبری آژانس نه پرون د یو امریکایي چارواکي او دوه خبر سرچینو په حواله راپور ورکړی چې بهرنیو چارو وزارت ته ویل شوي چې خپل هغه دفتر وتړي چې د افغانانو د بیا میشتېدا لپاره کار کوي. خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په شرایطو برابر افغانان بیا وایي چې دغه اقدام له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي او اندېښنې ورته پیدا کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتېدنې د پروګرام د بندېدو په اړه خبرو سویو راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبري آژانس د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19مه راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتېدنې د بندېدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتېدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوه با خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتېدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یو طرحه چمتو کړي. رویټرز خبري آژانس یتوي چې د مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي. خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیک په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تګ کیس لري ازادي راډیو ته وویل:
پر زه خپل داسې رواني حالت کې یم چې بېخي مې تشویش باندې درسته په خوب ناراضي او مشکلات بېخي ډېر دي. خلک خوند په تشویش دي چې څه به کېږي. نو څوک وایي چې دا خل لیږي له قطره بل چېرته لیږي، څوک وایي یو شی وایي څوک بل شی وایي. داسې دقیقې هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمال هم ورته اندېښنه لري:
دا ډېر خورا بد خبر دی او دې خبر زما پر رواني وضعیت ډېر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره وابستانی حدونه په دې پوهیږي چې افغانستان ته ګرځېدل هغه خلک چې دلته میشتي هغوی د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان ایوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتېدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللی چې د متحده ایالاتو تر څنګ جنګېدلي دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندېدو اقدام کولی سي دوه لکه هغه افغانان اغېزمن کړي چې ایس آی وي کیسونه لري او یا یې هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 110,000 تنه په افغانستان، 40,000 په دوحه او تیرانا او پاتې 50,000 نور یې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي یې په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په اړه ویلي: کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې همکاري کړې ده، د پی1 پی2 او SIV په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی خبری مجله اوري اوریدونکو وړاندې به درته ووایو چې په کونړ کې زرګونه کسانو ته د پاکو اوبو شبکې جوړ شوې او دغه راس په خوست کې هغو ماشومانو ته چې بندیان دي د روزنې او تفریح پروګرام جوړ شوی دی. اوس راځو دې ته چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو غونډه پرون ماښام پای ته رسیدلې ده. په دغه غونډه کې ګډونوالو د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو لارې نقشې د تصویب خبر ورکړی دی او په دغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې په افغانستان کې د یوه عبوري حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دوی ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو درې نیمو کلونو کې نه دی توانېدلی چې د افغانستان د خلکو زړونه خپل کړي، نو باید له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې عبوري حکومت ته زمینه برابره کړي. دغه غونډه چې د طالبانو د حکومت لزګونه سیاسي او پوځي مخالفان پکې راټول شوي وو د فبروري په 13 او 19 د ویانا په ښار کې جوړه شوله او د ویانا 15 غونډه وه. په راتلونکو خبرونو کې به د دوی د اعلامیې بشپړ جزئیات درسره شریک کړو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وړ مورس دغه غونډه بې ګټې او تکراری بللې وه او ګډونوالي هم د دوی پټکو جګړه ماران او دسیسه جوړونکي بلل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کلکې نیوکې کړي. هغه یې داسې ډیکټاټور بللی چې په جګړه کې د ښکېلتیا له کبله یې میلیونونه کسان وژنې ته برابر کړي دي. ټرمپ دا نیوکه وروسته له هغې کړې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سعودي په پلازمېنه ریاض کې د سولې په خبرو کې د اوکراینی چارواکو په نه ګډون اندېښنه څرګنده کړه. د روانې اونۍ د سه شنبې پورې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په ریاض کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د سولې خبرې اترې وشوې. تفصیل له فريدي سیالاور.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سخت نیوکې کړې او هغه یو دیکتاتور بللی دی. ټرمپ ویلي که زلنسکي ژر اقدامونه کړي خپل هیواد له لاسه ورکوي. ټرمپ دغه نیوکې پر خپل سوشل پلیټفارم چې د ټروث په نوم یادیږي د چهارشنبې په ورځې د فبروري په 19 کړې دي. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی او ویلي دي که چېرته هغه ژر اقدامونه کړي د دې فرصت به ونه لري چې د خپل هیواد په نوم څه ورپاتې شي. د اوکراین د اساسي قانون له مخې له 2022 کال راهیسې لیکله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، په دې هیواد کې پوځي حالت رامنځته شوی او ټاکنې پکې منع شوي دي. د زلنسکي د ولسمشرۍ 5 کلنه دوره د تیر 2023 کال په مې میاشت کې پای ته رسیدلې وه. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو ځکه له اوکراینی سیال سره د سولې خبرې اترې نه کوي چې زلنسکي دا واک نه لري چې د اوکراین د ولسمشر په توګه د سولې تړون له روسیې سره لاسلیک کړي. ټرمپ وړاندې لیکلي ښایي زلنسکي وغواړي چې د لویدیځو هیوادونو مرستې له اوکراین سره دوام وکړي. دا ټرمپ په ټکو زه له اوکراین سره مینه لرم خو زلنسکي د اوکراین سره یوه ناوړه کړنه ترسره کړې ده. ټرمپ وړاندې ویلي د اوکراین په جګړه کې په میلیونونو کسان غیر ضروري وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سخت نیوکې وروسته له هغې کړي چې زلنسکي په سعودي عربستان کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه خبرو اترو کې د اوکراین د نه ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. زلنسکي ویلي وو هیواد یې روسي سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره سعودي کې مذاکراتو ته نه دی وربلل شوی او هغه په دې اړه حیران دی. د سه‌شنبې په ورځ د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په پلازمېنه ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره ولیدل. په لیدنه کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د سولې په اړه خبرې شوې وې. د خبرې اترې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې نمړې مخامخ خبرې وې. دوی هوکړه کړې وه چې د جګړې د پای ته رسولو د خبرو لپاره به ډلې ګماري.
د همدغې تیرې سه شنبې په ورځ چې د سعودي په پلازمېنه ریاض کې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کولې، د اوکراین ولسمشر د ترکیې په رسمي بلنه دغه هېواد ته ورغلی و. هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې ویلي و د ریاض خبرو ته د اوکراین هیڅ استازی نه دی وربلل شوی، او ټینګار یې کړی و چې د سولې په خبرو کې باید اوکراین شتون ولري.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مو ستاسو پیغامونه راخستي. د غراز بووري چې په خوست کې د زندانی ماشومان لپاره تفریح پروګرام جوړ شوی دی. خوست ورزو کونار ته هلته ول زره کسانو ته د پاکو اوبو شبکې جوړ شوې دي. ځایي اوسیدونکو وایي چې د دغو پایپ لاینونو یا دغو پایپونو له جوړېدا وروسته د دوی د اوبو راوړلو ستونزې هوارې شوې دي، او هغه ماشومان او میندې به چې په کیلومترو په اوبو پسې تللې اوس د کور مخې ته پاکې اوبه پیدا کوي. تفصیل لره هله انوري اورو.
د کونړ هغو سیمو او کلي اوسیدونکي چې په خواهي د څښلو اوبو راوړلو پسې په ساعتونو مزل کولو او بې شمېره مشکلات یې ګالل، وایي د پایپ سکیم جوړېدو سره له پخوانیو ستونزو بېغمه شوي دي. د نرنګ ولسوالۍ د لمټک اوسیدونکي نصیر الله ازادي راډیو ته وویل
زنانه او ماشومان به ډېر لرې چې درې کیلومتره څلور کیلومتره د اوبه وي د خولو ناولي اوبه وي هغو پسې به تلل، او د هغو نه به د خوراک او څکاک او د جامو د صفایي دپاره استفاده کول. نارینه او زنانه او د دې کلي سپینګیري مشران ټول په دې راضي او خوښ وي.
د سرکانو ولسوالۍ اړوند ټانګو کې هم نږدې زرو کورنیو ته د پاکو اوبو اسانتیاوې چمتو شوې دي. د یادې سیمې اوسیدونکي باید د ژورو څاګانو ویستلو، د اوبو ذخیرو جوړولو او کورونو ته د پایپونو غځولو وړاندې د اوبو راوړلو له امله دوی له کارونو او ماشومان یې له درسونو پاتې وو. اوس چې ورته دغه اسانتیاوې چمتو شوي ډیر خوشحاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید خلکو ته د څښلو پاکو اوبو رسولو په ګډون نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. نور حبیب او شیرمحمد:
موږ به اکثره وخت کې ماشومان لیږل سیند ته، د سیند نه به ناپاکه اوبه راوړل او د هغو نه به استفاده کوله. اوس چې موږ ته الحمدلله شبکه جوړه شوله، اوس د هغې ستونزو نه وتلی سو.
نور هم دې ته ضرورت دی چې نور هم په دې باندې ډېر کار وشي او ډېر سهولتونه رامنځته شي.
په کونړ کې بیا د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په تیرو دریو کالو کې د بیلابیلو مرستندوی ادارو په مالي همکارۍ 128 ژورې څاګانې وستلې او څخه په زرګونو کورونو ته نلونه غځولې دي. پاتو خلکو ته هم د پاکو اوبو چمتو کولو لپاره هڅې کوي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب:
128 شبکې لوی او وړې دا منګه په دې درې کالو کې خلکو ته سپارلې دي. په دې کې 14,500 کورونو ته کې اوبه رسیدلې دي، او بل زمنګ پیپسکیمونو ته تقریبا چې موږ کم پیپسکیمونو په غرونو کې جوړ کړي دي هغه 3,500 کورونو ناغو ته امنګ وبو ورکړي دي. او پراتون کې چې اتلس پیپس کې مونږ مو شرو کوو پی چې څه پیپس کې مونږ دي او څه شبکې دي.
په کونړ کې د بهرنۍ مرستندوی ادارو په مالی همکاري په داسې حال کې ول زرو کورنۍ ته د څخلو پاکي وبو چمتو کیږي چې لتی رسو کالو د اقلیم بدلون او وچکالۍ لامل د زمکې لاندې وبو کچا په پرله پسې ډول مخ په کوزیدو ده، چې ورسره ډېری چینی کاریزونه او کوهیان وچ شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 24 500 یو.
اوریدونکو وړاندې په همدې شمیره ستاسو راستول شوی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورځو خوست. پرون په خوست کې بندي ماشومانو ته تفریحي او اصلاحي پروګرامونه جوړ شوي وو. یاد پروګرام چې اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د بندي ماشومانو د هڅونې د هغوی د خوشحالتیا او ساتري لپاره جوړ شوی وو، د ښوونځیو زده کوونکو پکې مقاله لوستي او دغه راس ډرامې او ترانې هم وړاندې کړې دي. دا مهال په خوست کې شاوخوا 2 کم عمره ماشومان بندیان دي. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د امریت په نوښت د ماشومانو په زندان یا د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې د بندي ماشومانو لپاره تفریحي او اصلاحي برنامه جوړه شوه. د برنامه تابعیا کوونکو ویل دوی غواړي د ښوونځیو د زده کوونکو په واسطه بندي ماشومانو ته دا پیغام ولیږدوي چې د خپل ښه او آرامه راتلونکي لپاره باید له ازادېدو وروسته ځانونو ته مناسب ټولنیز چاپېریال همدارنګه په پوهه، هنر او کسب سنبال دوستان انتخاب کړي. د خوست اطلاعات او کلتور ادارې استازي سبحان الله ایزام مشال روډیو ته ویل
د دغه برنامه لپاره د مختلفو لسوز د کوونکې رغښتل شوی و ترڅو دوی ذهني تفریح وشي او خپل زده کړو ته او خپل هغه کوم رشتو کې چې دوی کار کوي زده کړه کوي هغه ته تشویق شي او کوم خفګان یا کوم زړتنګون چې په دوی باندې دی هغه یې رفع شي.
د بندي ماشومان لپاره د دې تفریحي او اصلاحي برنامه ګډونوالو ته د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو ترانې، ټولنیز مقالې او په زړه پورې ډرامې وړاندې کړي چې د ګډونوالو د پاملرنې وړ وګرځېدې. د ماشومانو د زندان مشر ایداغا فاروقي د دې برنامه د اغېزو په باب وویل
دلته ټول ماشومان دي، هغه کوم تمثیل چې دلته وشو هغه ماشومان وکړه او ماشومان له ماشومانو نه کوي چې یو څه زده کړه وکړي او یو ښه تمثیل وشي او مطلب مو همدغه و چې د مواد مخدرو نه ځوانان او ماشومان ځان لرې وساتي، ځکه دا د افغانستان او بالخصوص د یو ټولنې راتلونکی ده.
د ماشومانو په زندان کې بندي کسان د خپل همزولو لپاره خپل سری د والدینو او مشرانو نافرمانی په لوستنو، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې د فعال ونډې نه ترسره کول د دوی د راتلونکي په زیان بولي او دې مسلو ته د دوی د جدي پام غوښتنه کوي. یو تن بندي ماشوم صاحب الله وویل
باید هغه ځوانان دغه وکړي چې د مېر پلور نافرمانی نه وکړي، مېر پلور خبر لوړ شي، باید دوی چې په کار کې سنجول کېږي دې خبره چې هغه خبر باید دوی ومني. موږ هغه خبر ونه منل، موږ نن دز ترسدلی هغه خبر دوی باید ومني. خراتلونکه به دا انشاءالله ولري وکړه هغه خبرې ونه منله ډېر قیمتي خبر دی، یم بس نه مختصر خبر هغه دی چې هغه خبر دوی منلې انشاءالله بعد لار ته بودی سره په کوګنه شي.
د ماشومانو د اصلاح په مرکز یا زندان کې هغه ماشومان او کم عمر ظلمیان ساتل کیږي چې د محاکم لخوا د مجرم پیژندل کېدو پر مهال یې عمرونه تر 18 کلونو کم وي، چې په خوست کې دا ډول 2 ماشومان او تر کې ظلمیان بندیان دي. د یاد مرکز مسؤلین وایي چې دوی سره بندي ماشومانو ته د دینی او عصري علومو همدارنګه د ځینو حرفو د زده کړو پروګرامونه لري.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته دریم شروع شوه د چهونکو خپل معاشات نه ترلاسه کړي. دوی سخت اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم مډلې زه غواړم چې اونکو ته حضرت زر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چي دي هغه رفع شي.
السلام علیکم خپل یو کی جوړ اوروغ بیا زابل ولې تر غنډه ولسوالی کې څلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی. درب مسکینان ولې زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی ولې دي په مخ خدمت معلومات نسته واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې اول ورځ ورته ویل چې موږ څلبیش فاز څنګه کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو نو وستبه درې میاس کې پیسې ولې دي ځنی نو کارګر دی ورب مسکینان دي بیرزبانی ولې کچیر داس موږ ځخت ریځه ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه ښه بخیر ما ویله ما د مور شاول کوټ پولیس باندې کې تاسو موږ لري دی وزیر خراب چې تاسو ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري تاسو موږ لري دی خراب د چې کندات شار ته چې موږ د 2 ساعت 3 ساعت وخاله موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانو نه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غسر رستانه ابل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خواص دی د مسولین څخه شو دا نه خادر تراوی ته بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازگان والے جہراوت ولس والے خبر د سر کوم زمر دا اسلامی حکومت سره دا وشتل د شدل تکم مؤسسه یا یو کم سره سلیپ لخوا سره مؤسسه را سی هغه خانان فکنه مشتکی او د خپل بیا وسله بیچارهګان پکې پاتې زمر دا خبره ته چې باید لوړ ته ورسوم نور نه پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه راولېږئ. موږ د ازادي راډیو د خبری مجلو په پای کې او د غراز ازادي او اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم رانغاړو. د سهار 5:30 بجې شوې. همکار مې فرشته نگار راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړئ.